شنوندگان، بینندگان عزیز سلام، حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با همراهی همکارم شکیب دوست برنامه رک راست سپین خبر امشب گردانندگی میکنیم.
درنو لیدونکو محترم مخاطبین و زما سلامونه او نیکی هیله هم ومنه ډیر خوشالم چې دی بل خبرون لاره ستاسو په خدمت کې.
در گزارش تازه گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان آمده که در 3 سال گذشته وضعیت حقوق بشر در افغانستان بدتر شده و نیاز است تا یک طرح جامع را برای جلوگیری از گسترش این موضوع روی دست گرفته شود.
همدارنګ د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځانګړي راپور ورکوونکي د روان وضعیت په اړه یو تازه راپور خپور کړی دی چې وروسته به جزئیات د تاسو سره شریکو.
موضوع بحث ما نگرانی از بحران بشری در افغانستان است و این بحث با مهمانای محترم برنامه جناب آقای محب الله طایب مستشار و مسئول حقوق بشر نمایندگی افغانستان در ژنو و جناب آقای حمدالله همدرد تحلیلگر امور حقوق بشری با بحث میگیریم. اما به گمانم در آغاز شما گزارش دارید.
بله آصفی صاحب، مخکې له دې نه چې د میلمنو سره بحث پیل کو خو بدوی چې د خبرونه په یو راپور باندې پرانیزو. د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د ځانګړي راپور ورکونکي په تازه راپور کې راغلي چې په 13 کلونو کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت لا پسې خراب شوی ده. دا چې دغه راپور نور جزئیات څه دي دا به په ریپورت کې واورو.
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې دریمې کمیټې ته د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال د افغان ښځو، نجونو، ماشومانو، قومي او مذهبي اقلیتونو په ګډون د بشري حقوقو وضعیت د لا خرابېدو خبرداری ورکړ او وی ویل که چیرې وضعیت همداسې دوام وکړي نو له دغه هیواد څخه به د کډوالۍ بهیر لا پراخ او د پولی په اوږدو کې به امنیتي ګواښونه زیات شي.
افغانستان زده جرمونو نړیواله محکمې ته د ټولو امکاناتو څخه په کار اخیستو د دې مسلې د وړاندې کولو او په دې برخه کې د عملی پلټنو د ټولو اقداماتو ملاتړ کوم. په دې اړه د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې زه د دې محکمې له لوی څارنوال سره د ملګرو ملتونو له اصولو سره سم په تماس کې یم.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق د ریچارډ بنټ د راپور د ملاتړ ترڅنګ یو ځل بیا د طالبان لخوا د افغان نجونو او ښځو پر وړاندې د جنسیتي اپارټاید د رسمیت پیژندنې غوښتنه وکړه.
موږ د افغانستان لپاره د حساب ورکونې د یو خپلواک میکانیزم جوړېدل غواړو او په دې تړاو د جرمني، کاناډا، استرالیا او هالند هغه نوښت هرکلی کوو چې د 22 نورو هیوادونو یې هم ملاتړ کړی او په دې کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د هر ډول تبعیضي چلند مخنیوي د کنوانسیون پر وړاندې د مکلفیتونو څخه د سرغړونې په خاطر طالبانو سره د حساب کولو غوښتنه شوې ده.
د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې دریمې کمیټې ته په وینا کې د امریکا د متحده ایالاتو استازو ویل چې په افغانستان کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ دی.
درې کاله کېږي چې طالبانو افغانستان په زور نیولی دی او ورځ تر بلې بشري وضعیت مخ په خرابېدو دی. طالبانو لږ تر لږه 70 فرمانونه او لارښوونې صادرې کړي دي چې په هدفي توګه یې د ښځو او نجونو د ازادۍ، حقونه او ورځنی ژوند په نښه کړی دی. موږ دا بنسټیزې شوې هڅې د جنسیتي ځورونې په توګه پیژنو.
په دې غونډه کې د پاکستان استازي وویل تر هغې چې طالبان اساسي مسایل هوار نه کړي په رسمیت به ونه پیژندل شي.
There cannot be normalization.
تر هغه چې بنسټیز مسایل که بشري حقونه، ترهګري او سیاسي ټول شمولیت هوار نشي چې لکه بلې افغانستان له ستونزو سره مخ دی، طالبان به په رسمیت ونه پیژندل شي. د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو لګول شوي بندیزونه له نړیوالو قوانینو او د اسلامي اصولو سره په ټکر کې دي.
د نورو هیوادونو ترڅنګ د ناروی او مالیزیا هیوادونو استازو هم پر ښځو طالبانو بندیزونه وغندل.
ناروی په افغانستان کې په سیستماتیک توګه د ښځو او نجونو د حقونو تر پښو لاندې کول په کلکه غندي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون له پخوا څخه د نه زغملو حالت لا خراب کړی او وده یې ورکړې ده. له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ملت له نیمې راتلونکې، نیمې شتمنۍ او د یو ښه سبا له هیلو څخه محروموي. موږ د خزو او جنو او مذهبي اقلیتونو پر وړاندې تاوتریخوالی او تبعیض په کلکه غندو. یو مسلمان هیواد په توګه ماليزیا د افغانستان د خلکو د کړکیچ هوارولو، تلپاتې سولې او امنیت ترلاسه کولو کې فعالې ونډې اخیستو ته ژمنه ده.
ملګرو ملتونو او اروپایي اتحادیې خبرداری ورکړی چې طالبان د امر بالمعروف نوی قانون د دغه ډلې د حکومت سره د نړیوال ټولنې تعامل امکان ته صدمه رسوي. خو طالبان حکومت د قانون پر پلي کېدو ټینګار کړی او زیاته کړی چې په ټولنه کې د منکراتو له منځوړل ترڅنګ د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته حقونه ورکړي دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
گزارش بود در رابطه با حاشیه نگرانی از بحران بشری در افغانستان که در گزارش تازه ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، انعکاس یافته بود. حال به اجازه شما بحث ما با آقای طایب شروع میکنم. جناب آقای طایب سلام به شما، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. خب امی رقم که همه آگاستن، این گزارش نه اولین گزارش آقای بنت است و نه احتمالاً آخرین گزارش آقای بنت خواهد بود. از آغاز تا امروز اوضاع به گفته آقای بنت بد و بد و بدتر شده، اما در حال حاضر آیا چی تأثیری به وضعیت افغانستان کرده؟ آیا وجدان بشری، گوش بشر شنوا هست؟
سلام، عرض ادب خدمت شما، همکار گرامیتان و میهمان محترمتان. گزارش جدیدی که آقای ریچارد بنت به مجمع عمومی ارائه کرد، یک بار دیگر هم تصویر تاریک را که متاسفانه با گذشت هنوز یک بحران وضعیت حقوق بشری را در افغانستان نمایانگر است به نمایش گذاشت. آنچه مهم است این بار که ما بر علاوه شورای حقوق بشر از طریق مجمع عمومی سازمان ملل متحد هم صدای مردم افغانستان که متاسفانه تا این 3 سال حقوقشان به اقسام مختلف نقض شده و اکثریت این نقض حقوق بشری در حال صورت میگیره که هیچ انکاری هم کسی در پشتش نمیکنه، به جز از اینکه وقت گزارش ها نشر میشه یک تعداد از کسانی که عامل یا عمو ناقض اصلی هستن میگن که این گزارش ها دمندانه است و یا ایست که چیز نداره، با واقعیت چندان تطابق نداره، در صورت که طالبان آنچه را انجام میتن و بسیار پررویی و به بسیار شکل آشکارا این نقض انجام داده رویستن. و متاسفانه که عملکرد جهان و امو نظام حقوق بشری در قبال این نقض حقوق بشری مردم خیلی به مراتب کوتاه‌تر و همی باعث از این میشه که به گفته آقای بنت طالبان را در نقض حقوق بشر جسورتر بسازند.
اما جناب آقای طایب، آقای بنت در نشستی که داشتن به این مسئله اشاره کردن که از تمام امکانات همچنان استفاده میکنن تا این مسئله را به محکمه بین المللی عدالت هم راجع بسازن. در چی مورد؟ و از این مورد استرالیا، کانادا، آلمان و هلند هم پشتیبانی کردن. منظور چی هست؟ که آیا مسئله نقض حقوق بشر و یا شرایط زندگی برای افغان ها داخل افغانستان در چی مورد آیا چنین اقامه دعوا صورت می گیره؟
این طور است که وضعیت حقوق بشری در افغانستان به حد وخامتش زیاد است که آقای بنت پیشنهاد میکنه که ما تمام امکانات موجود باید به کار برداریم که از این بتانیم جلوگیری بکنیم. یعنی یک دریچه نمیتونه که ما را به همون هدف از جلوگیری و به عدالت کشانیدن ناقضین حقوق بشر در افغانستان برسانه. پیشنهاد آقای بنت است که هر آن دریچه که هست با تمام ابزار موجود استفاده بکنیم تا ای که هم مانع بیشتر نقض حقوق بشر شویم و هم نقض که اتفاق افتیده عاملی نیازی به کیفر برستن و کس حقوق بشر.
بله آقای طایب، گفایتان قطع شد در قسمت آخر. الو،
فکر کوم چې ستونزه دا ور به شو جناب همدرد صاحب ته بیا به د ستونزه لاوردی ورسته او ګرزو جناب طيب ته همدرد صاحب سلامونه تاسې زما غاوري
راپور څنګه ارزوئ؟
زه فکر کوم ریچارډ بنټ چې په خپل راپور کې لیکلي دی، خاصتا د افغانستان د وضعیت د وخیموالي په اړه باندې، د ښځو په برخه کې، د اقلیتونو په برخه کې، په ټوله کې د ټول افغان د مظلوم افغان ولس په برخه کې خبرې تر ډیره پورې واقع دي. په داسې یو هیواد کې چې هلته داسې یو دولت یا اداره یا یو نظام شتون لري چې هغوی چاته حساب نه ورکوي، نو د دا ډول کړنو توقع مونږ درلودلی شو، ځکه چې یو څوک چاته حساب ورنکړي، د یو څه په اړه باندې، د مرستو په اړه باندې چاته حساب ورنکړي، نو هغه ته باندې ځان تر ټولو قوي حسابوي او کوښښ کوي چې په هر ډول چې وغواړي په هماغه ډول هغه دولت یا حکومت یا یو هیواد مدیریت کړي. نو بدبختانه ستونزې ډېرې دي په افغانستان کې، هم د نجونو پر وړاندې، د ښځو پر وړاندې. موږ تاسو ګورو چې د افغانستان نفوس ته که وګورو، د افغانستان نیم نفوس ښځې او مېرمنې او نجونې تشکیلوي، چې بدبختانه زمونږ تاسو ټولنه، یعنی نیمه ټولنه فعلاً د اوسني حالت کې فلج ده. ښځې مو بیکاره دي، بې تعلیمه دي، تعلیم ته اجازه نه ورکول کېږي، کارونو ته په خپل مسلک کې اجازه نه ورکول کېږي. په همدې لحاظ زمونږ تاسو دغه د مغزونو د فرار پروسه یا بهیر تر اوسه پورې ادامه لري. په زرګونو خلک، په لکونو خلک یا په سلګونو زره خلک همیشه د پاسپورټ په دفترونو کې ولاړ دي، پاسپورټونه ترلاسه کوي تر څو یو لاره پیدا کړي چې له افغانستان څخه ووځي. ولې له وطن څخه ووځي؟ خپل وطن یې، د له وطن څخه ولې ووځي؟ ځکه چې هلته نور د ژوند کولو هغه زمینه نه ده ورته مساعده، کوم ډول چې هغه اقل هغه ډېر ابتدایي خدمات د ژوند دوی ته برابر سي یا مهیا سي، د اولادونو تعلیم په برخه کې، د صحت په برخه کې، د نورو ټولنیزو حقونو په برخه کې دوی ته هغه حقوق ورکړلی سي. بدبختانه په دې برخه کې د ریچارډ بنټ راپور سره زه خپله همغږی یم او زه له دې سره موافق یم چې باید یو نړیوال میکانیزم رامنځته شي تر څو د اوسنیو چارواکو څخه د حساب غوښتنه وشي، هم د ښځو په برخه کې، هم د ولس په برخه کې، هم د دولتدارۍ په برخه کې، او دوی باید یو چاته حساب ورکړي. که حساب ورنکړي دا پروسه به همدغسې دوام ولري او بیا به داسې یو حالت راغلی وي چې بیا به د افغانستان وضعیت نه نړیوال کنټرولولی شي، نه به افغانان کنټرولولی شي، نه به د اوسني چارواکي کنټرولولی شي، او دا ټول حالت به همدغه سره وپاشلی شي چې قرباني به یوازې د افغانستان مظلوم ولس اوسیږي.
بله، اما یو بل مسلې ته چې په دې راپور کې هم ورته یو څه اشاره شوې ده او تاسو هم په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړه، هغه د کډوالۍ موضوع ده، د دغو قوانینو نافذول او په جبر تحمیلول او تطبیقول، دا د دې سبب کیږي چې یو شمېر خلک ووزي. آیا طالبان په دې برخه کې څه اندېښنه لري؟ آیا دوی پوهیږي چې د وطن نه خلک په وتو دي او دا هم امکان نه لري چې د وطن خالی شي له دې کډرونو او له دې ځوانانو نه؟ بالاخره دا یو شی ده چې د طالبانو مسؤلیت هم ګرځي چې یو څه باید وکړي په دې برخه کې، یو څه باید خلکو ته ووایي چې څه کوي.
لومړی خو باید دیوی خبرې ته اشاره وسي، دا چې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت لمنځه ته یا هغه سقوط کول کېده، هغه قرارداد چې په دوحه کې کېده، په اړه کې باید ډېر احتیاط سوی وای تر څو که چیرې دوی دولت یا نظام بدلاوه په ډېر دقیق ډول یې باید بدل کړی وای. په کم مصرف، زه پوهیږم چې نړیوال غواړي افغانستان په کم مصارفو باندې مدیریت کړي، ولې دا چې دوی په کم مصارفو افغانستان مدیریت کاوه، هغه ځای کې هم دقت پکارو چې څوک راولي، څنګه راولي، په څومره په کوم قیمت راولي، د څه شي په قرباني سره مثلا دا خلک دوی بیرته راوستل، دغه ته باید پام کړی وای. دا چې اوس دا حالت راوستای دا طبیعي خبره ده چې نه د ښځو حقوق شته مثلا، نه د نجونو حقوق شته، نه مکتب ته اجازه شته، نه د مکتبونو دروازې خلاصېږي، تر امر ثانی پورې منتظر یو، لا هم د موږ د ولس سترګې په انتظار انتظار سترګې مو سپینې شوې، نور ذاتې تر اوسه پورې مکتبونه نه خلاصېږي. نو خلک مجبور دي چې کډوالۍ ته مخه کړي. دا چې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت سقوط سو، موږ تاسو ولیدل چې په لکونو کډرونه چې هغوی حد اقل یو څه نسبي ظرفیت پیدا کړی و تر څو په افغانستان کې هم حکومت ولی مخته یوسي، هم د نړیوالو مرستې په اغېزمن ډول سره تطبیق کړي، هغه ظرفیت اوس له منځه تللی ده. اوس بیرته لسره لګیا دي. بیا به نړیوال په افغانستان کې یو ځل بیا ظرفیت جوړونه کوي، ځکه هغه قدرونه ټول افغانستان ووتل، نسبی قدرونه چې لا هم په افغانستان کې پاتې دي تر اوسه پورې د وتلو لارې ورته نه دي برابرې شوي، یا زمینه نه ده ورته مساعده شوي. هغوی بیچارهګان هم لګیا دي، یا په قاچاقي باندې پاکستان ته ځي، یا ایران ته ځي، یا ترکیه ته، یا اروپا ته، نورو هیوادونو ته. څوک په لارو باندې وژل کېږي شهیدانېږي، څوک په اوبو کې غرق کېږي شهیدانېږي، او څوک لوږې مړه کېږي په لاره کې. دومره پیسې نه وي ورسره چې هغوی تر یو ځایه پورې ځان ورسوي. نو طبیعي خبره ده چې بدبختانه که چیرې وضعیت په افغانستان کې هم د قانون له مخې او هم د حکومتولۍ او دولتدارۍ او د حساب ورکونې له مخې که چیرې دا حالت لاپسې خرابېږي، نو طبیعي خبره ده چې کډوالۍ به لا ډېرېږي، په ګاونډیو هېوادونو کې به افغانان لا ډېرېږي، او هغه ظلمونه چې په افغانانو باندې په ګاونډیو هېوادونو کې کېږي، د هغه مخه نه دا اوسني چارواکي نیولی سي، نه بیا نړیوال نیولی سي، ځکه هغه ګاونډي بیا د هماغه افغان مهاجرینو په سر باندې له یونیسیار او ملل متحد نورو ادارو څخه او له نړیوالو څخه پیسې غواړي. که چیرې نړیوال ورته د مصارفو لپاره پیسې ورنه کړي، هغه مهاجرین هلته لا تر شکنجې لاندې نیول کېږي، او افغانان یا افغان مظلوم ولس به هم په ګاونډیو هېوادونو کې د مهاجرو په حیث قرباني وي، هم به په خپل هېواد کې لکه د زندانیانو یا محبوسینو په شکل باندې زندانی وي، او زوریږي به هیڅ به له وسه نه کېږي، خپل غږ به نشي پورته کولی، خپل حق به نشي غوښتلی. ولې که چیرې یو نړیوال میکانیزم د حساب ورکونې رامنځته شي، د اوسني چارواکي، د ټول دولت یا اوسنۍ اداره داسې یو نظام ته حساب ورکونه پیل کړي چې هغوی هم د بشري حقونو پوښتنه ترې وکړي، هم هغه مرستې چې دوی سره کېږي د هغه پوښتنه ترې وکړي چې چیرته تطبیق شوی، څنګه تطبیق شوی، اغېزمنتیا یې څومره وه، څومره اړ وړ خلکو ته دا مرستې ورسېدلې. دا ډول میکانیزمونه تر څو چې موجود نه اوس هم د جرایمو په برخه کې، ځکه اوس موږ تاسو کو ګورو جرایم چې کېږي هم، نو هیڅوک هم د دې نشته چې که چېرته یو جرم کېږي هغه مجرم ونیسي، د مجرم په خلاف باندې څوک غږ هم نشي اوچتولی. که چیرې غږ اوچتوي، حتی د ایران او د پاکستان او د نورو هیوادونو د ظلمونو په اړه باندې هم حتی که غږ اوچتوي، ته به بندې کېږي. نو دغه حالت طبیعي خبره ده چې د زغملو وړ نه ده د افغان ولس لپاره. که څوک غږ اوچتوي، هغه له هر ډول له هر اړخه تهدیدېږي، ګواښېږي، دا چې د چا لخوا ګواښل کېږي هغه نفرم تا ته نه معلومېږي.
بله، تشکر جناب آقای همدرد. آقای طایب صدای ما را دارین؟ آقای طایب صدای ما را میشنوین؟ بله، بسیار خوب. بله بله، صدا شما رو میشنوم. آقای طایب، آقای بنت در گزارش خود واکنش قوی جامعه جهانی را تقاضا کرده، در حالی که تنش‌ها در شرق میانه به اوج رسیده، حملات اسرائیل بر حزب الله لبنان، حملات اسرائیل و ایران بر یکدیگر، این تنش‌ها و همچنان جنگ اوکراین، شما فکر میکنین در چنین یک حالت میت انتظار یک واکنش قوی را از جامعه جهانی داشت؟
آنچه میشه میتونست که همین گزارش ریچارد بنت و پیشنهاداتی که به جامعه جهانی داره، موضوع ادامه نقض سیستماتیک حقوق بشری مردم افغانستان تا این سال یکی از دلایلش است که جهان و میکانیزم‌های موجود نظارتی حقوق بشری متاسفانه امو پاسخی که متناسب به وضعیت باشه ارائه نکردند، و دلیل که این نقض ادامه پیدا کرده از نظر آقای بنت هم همین موضوع است. از او خاطر است که با در نظر داشت شرایط جهان، همون طوری که شما از چند بحران اشاره کردین، اگر جهان یکی از قضایای که امروز یک بخشی از مردم دنیا را که تقریبا در حدود 40 میلیون انسان است رنج میده، این را بدون مداوا بگذره و به این فکر باشه که ما استجالیت های دیگری داریم، متاسفانه که آنمو امو زمینه یزی که برای دیگه مسائل عاجلشان یک نسخه بهتر پیدا بکنن، این به مراتب سختر میشه. من فکر میکنم که جوان نیاز است که با وضعیت حقوق بشری مردم افغانستان بپردازه، در پهلوی ازی که مطلوبیت های نگه هم دارن.
باید. تشکر.
جناب همدر صاحب، تاسو د بنت د راپور دینو برخو ته اشاره وکړه او په تفصیل مو معلومات ورکړل چې وضعیت څنګه ده، اما د دې وضعیت نه رومرو ټول خلک خبر دي. د طالبانو له حاکمیت نه څنګه 3 کال تیریږي، او منګورو چې په دغه درو کلمنو کې بلا بل محدودیتونه وځ شوی دی درسنه وضعیت تورسته ګرځو اما کوس په دغه بشري حقوقو باندې خاص ډول د خزونجونو په مسلې باندې تمرکز وکړو نو دغه ډول راپورونه ډیر خپاره شوی دی تا یو راپور نه دی او خای نو راپورونه خپاره شي تر اوسه پورې دغه راپورونو کوم درد دوا کړی دی او لدی ورسته به څه کیږي یوازې د راپور خپرول خو د کار یو برخه ده آیا دغه راپور ته په ملګرو ملتونو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې او نورو پلیټ فارمونو کې غوږ نیول کی کم د سي خبريږي یوازې
زه فکر کوم تر هغه پورې چې په ډیپلوماټیک ډول باندې له اوسنۍ شارواکو سره د نړیوالو خبرې اترې پیل نشي مذاکرات پیل نشي او د افغانستان مختلف جهاتونه او قوتونه په دولت کې شامل نشي د دې ټولو په اشتراک سره یو ګډ شموله حکومت رامنځته نشي تر هغه پورې به دا ډول راپورونه خپرول یو د بل ملامتول د بلیم ګیم ته ادامه ورکول دا د افغانستان د ولس په ګټه نه تمامېږي دا د افغانستان د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې نه خلاصوي نو په کار د چ نړیوال طالبانو سره د ډیپلوماټیکو اړیکو لاره قوي مانادار او غیزمن یو ډیالوګ شروع کړي یو بحث شروع کړي مذاکرات سره شروع کړي ترڅو هغه شرایط چې دوی باید پرې کېږي د افغانستان د ولسونو هغه حقوق باید تامین کړي د هغه په تطبیق کې باید دوی خپل کوشش وکړي خاصا بشري حقوقونه چې د افغانستان د ولس حق ده هغه د دې لایق نه دي چې هغه په دې شکل له مکتب څخه له حق څخه له معاش څخه له کار څخه محروم شي د افغانستان ولست باید حقوق ورکړل شي او په دې کې نړیواله ټولنه کولای شي چې په عملی ډول میدان ته راوډانګي د دې راپورونو څخه له محکمې ته کشکول څخه څه نه جوړيږي موږ باغ څه کوو کې مثلا د اوسنیو چارواکي څو چارواکي لاړ شي محکمې ته هاګ محکمې ته ابلې محکمې ته وړاندې کړی یا بنديان شي یا وې زندانیان شي ولې لا هم د نجونو مکتبونه بند وو شي چې د افغانستان د ولست په ګټه نه ده زه فکر کوم چې یو راغند اقدام ته ضرورت یا اړتیا لیدل کیږي تر څو د ملل متحد او د نړیوالو لخوا څخه له طالبانو سره اړیکې ونیول شي او له دوی سره د ډیپلوماټیکو مذاکرات ولرې هغه حقوق چې زمونږ د افغان ولس حق ده هغه باید تامین شي او په دې خبرو کې دوی باید یو څه توافق ته سره ورسیږي بل دا چې په افغانستان کې اوسنی چارواکي د نړیوالو لخوا په رسمیت نه دي پیژندل شوی نو دوی هم چاته ځان د دې لایق نه غنی چې چاته حساب ورکونه ورکیا چاته ځان مسؤل نه غنی دوی د دې غوښتنه داده چې تاسو موږ په رسمیت او پیژنئ موږ به د نجونو حقوق او د ښځو حقوق هم در سره ومنو او حساب هم درکړو تر هغه پورې چې دوی توافق ته نه وي سره رسیدلی دا راپورونه فکر نه کوم چې مثبت پایله ولري او د افغانستان د ولس د درد دوا وسی
من نام در چپ
جناب آقای طایب آقای بنت امیر هم گفته شما آگاه هستین و همه گفتن با سارنوال سارنوالان محکمه بین المللی جرایم در تماس هستند تا طالبان پاسخگو قرار داده شوند و به محکمه کشانده شوند آیا چنین چیز امکان پذیر است و در صورتی که باشد چی پیامدهایی خواهد داشت
خب یک موضوعی که ما متاسفانه با میلون کانیچ موافق نیستیم ایست که امی مراوده و انگیجمنت با طالبان متاسفانه او تاثیر لازمی را که در بر حقوق مردم تاثیر بگذاره نخواهد گذاشت وضعیت مردم به مراتب بدتر خواهد گذاشت خدای نخواسته اگر با همی وضعیت ما تشویق بکنیم تا جامعه جهانی را که یک گروه توریستی را که بنا به هر دلیل حاکم جغرافیه شدن اینا به رسمیت بشناسن با وصف بسته بودن مکاتب با وصف نقض حقوق بشری زنان و دختران و به همی ترتیب تمام مسائل منفی که در اونجا موجود است این فکر میکنم یک راه است که ما را به ترکستان خواهد بود مسئله محکمه بین المللی جزایی و ای که سارنوال محکمه تقریبا از در سال 2022 اینا اجازه گرفتن از محکمه که یک تحقیقات را در مورد مسئله نقض حقوق زنان یا او را در اساسنامه روم به نام جندر پرسیکیوشن میگن که این تحقیقات از سال 2022 ادامه داره و ما فکر میکنم که با در نظر داشت شرایط مالی که نهادهای بین المللی مثل محکمه بین المللی و به همین ترتیب سازمان ملل داره یک در امو مسیر یا یا سیر تحقیقات خیلی به کندی پیش می روند متاسفانه، اما به این جای شکی نیست که آقای بنت و گزارشات و مستنداتی که این آدم بعد از سال 2021 به این طرف داره، فکر می کنم که بتانم و سیر تحقیقات یک کمی سریع‌تر بسازه و سالانوالا کمک بکنه که زودتر امو پرونده را به جایی که در موردش فیصله صورت میگیره بتانه ارائه بکنه. و من مطمئن هستم که مفاد خواب داشت. بله.
تشکر آقای طایب. با هم به یک پیام گوش میتیم، بعدا باز خود دنبال میکنم.
انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده امریکا، ترامپ یا هرس؟ امریکاییان کی را به حیث رئیس جمهور کشورشان انتخاب خواهند کرد؟ پوشش لحظه بلحظه مهمترین رویداد سیاسی ایالات متحده امریکا را در گزارش های ویژه و زنده به روز سه شنبه 15 عقرب 1403 مصادف با 5 نومبر 2024 از نشرات تلویزیونی، رادیویی، ماهواره‌ای و دیجیتالی صدای امریکا دنبال کنید.
نرم دوستانو بیام خراغ لاست یادوانه کم چه ده امریکا تاکنو تا دو دری ورزی پاتی دی ده سه شمبه پورست ده امریکا غک پرتولو شبکو رادیو تلویزیون واتسایت که جنگل خپراوانی لرو هیله ده چه ده جنگل خپراوانو لیدل هر نکره ای. پا هر صورت گرزو بیر تخپل بحسته جناب همدرد سب بینیت ده یو هر ارخیز پلان ده تدبیق خبر هم کرده ده ویلی دی چه د بحران او یا د کړکیچ د پراخیدو د مخنیوي لپاره د دې اړتیا ده چې یو جامع پلان تطبیق شي. منظور یې څه ده؟ جامع پلان یعنی څه رقم یو پلان کولای شي دا ستونزه حل کړي؟
ګوره، موږ چې کله په جمهوریت کې یا په افغانستان کې اسلامي جمهوریت حاکم وو، په هغه وخت کې هم نړیوال غوښتل په همدې شکل یو میوچوال اکاونټبیلټي فریم ورک جوړ کړي ترڅو هغه مرستې به چې دوی د افغانستان اسلامي جمهوري دولت سره کولې د هغه د حساب ورکونې یو میکانیزم رامنځته کړ. لومړی دا ډول میکانیزم په 2012 فکر کوم ټوکیو کې رامنځته 2014 کې ټوکیو کې رامنځته شو 2012 کې بخښنه غواړم 2012 کې فکر کوم ټوکیو کې رامنځته شو. هغه نورسته بیا په 2014 نور کلونو کې په تعقیب ده. نو هغه ډول یو میکانیزم باندې چې کار وسی چې د حکومت ولې په برخه کې د حقوق بشر په برخه کې د ښځو حقوقو برخه کې خاصتا د حقوق بشر په څنګه کې د ښځو د حقوقو په برخه کې او د هیواد یا د حکومت ولې په نور ټولو برخو کې په ټولو اړوند برخو کې چې په هغه کې نړیوال اوسنۍ خلکو سره ښکیل دي. خو په ټوله کې زه فکر کوم دغه د ریچارډ بینیټ دا راپور یا د ملل متحد د ملګرو ملتونو دا ډول راپورونه دا خپل استا استا د ته زمينه برابروي ترڅو د اوسنۍ واکمنانو یا طالبانو سره نړیوال یو ډیپلوماټیک ډایالوګ پیل کړي یا خبرې پیل کړي او بل اخر د ته زمينه برابروي ترڅو هغه په یو ډول سره نارمالایز کړي یا نارمل کړي د خلکو لپاره عادي وکړي. دا چې زه خپل غوښته کوم زه د افغان ولس لپاره غوښته کوم د هغه د بشري حقوقو لپاره غوښته کوم هغه حقوقونه چې هغه هم اسلام ورکړي دي هم انسانيت ورکړي دي هم د انسان په حیثیت د هر انسان حق ده تلغه حقوقونه څخه په طبيعي ډول سره دوی باید برخمن اوسيږي. نو زه فکر کوم د دوی دا هر اړخیز میکانیزم چې رامنځته کیږي په دې کې طبيعي خبره ده چې یو مانیټرینګ بورډ باید موجود اوسيږي، د نظارت بورډ اوسيږي چې هغه تبند نړیوالو څخه باید جوړ شوی وي ترڅو هغه مرسته چې اوسنۍ واکمنانو ته په افغانستان کې ورکوي د هغه نظارت وکړلې شي چې دا مرسته په کومه برخه کې مصرفيږي، د خلکو د حقوقو په برخه کې څه سوي دي، څه نه دي سوي، مکتبونه خلاص وي دي، نه دي خلاص وي، او په نور ټول برخو کې به دغه د نظارت بورډ موجود وي ل د دوی له ټول کړنو څخه به نظارت کوي. خو دلته څه چې کمایل دل کېږي هغه دا چې په افغانستان کې تر اوسه پورې موږ اساسي قانون نه لرو. اوسنۍ واکمنان داوا کوي چې قران کریم زموږ اساسي قانون ده. قران کریم د قوانینو پلار ده، هغه د ټول قوانینو پر راس کې ده. زموږ اساسي قانون د جمهوریت په وخت او د دایرشاه په وخت دا ټول د اسلام پر اساس باندې پر بنسټ باندې جوړ شوی وو. هیڅ ماده د قران کریم خلاف نه و یا د اسلام خلاف نه و. ولې په قران کریم کې تا ټول جزئیات هر څه نه دي تشریح شوی؟ سماده چې په فقه او په نورو دینی کتابونو کې به اوسه جزئیات او شینه ورکړل شوی وي، ولې هغه تر اوسه پورې هم دا د مثلا د تعلیم په مسله کې دوی وایي چې څوک د مونږ ته په اثبات ورسوي چې تعلیم فرض ده، دوی دې مهرباني وکړي مونږ ته د دا په اثبات ورسوي چې تعلیم حرام ده، دوی دا په اثبات ورسوي چې عصري تعلیم حرام ده، څوک دې نه کوي، که چیرې په اثبات ورسول مونږ به نه کوو، افغانان به نه کوي، دوی دا په اثبات ورسوي چې د ښځو کار کول حرام دي، ښځې به کار نه کوي، د ښځو تعلیم حرام دی، ښځې به تعلیم نه کوي، خو یو هم نه دي حرام. قرآن کریم تا ته لاره خلاصه پرې ایښې ده، د همدغه لپاره دغه ډول نورو انساني قوانینو ته اړتیا لیدل کېږي، تر څو د وضعیت او د رواج او د دود او دستور په لیدو سره د یو هیواد لپاره د انسجام، د خلکو د انسجام او د حکومتولۍ او د ژوند د ښه کولو غوره بهترولو لپاره یو قانون باید شتون ولري، چې په همدې شکل په هر ملک تقریبا په هر هیواد کې کانسټیټیوشن یا اساسي قانون شتون لري، یا نور جزئي قوانین دي، وضعي قوانین دي چې هغه شتون لري، هغه تطبیقیږي او خلک د همغه په اساس د جرایمو په برخه کې، د حقوقو په برخه کې، د حکومتولۍ په برخه کې، د حقونو په برخه کې، د انساني حقونو یا بشري حقونو په برخه کې، په ټولو برخو کې همغه قوانین تعقیبوي او خپل ژوند او د روزمره چارې او حکومتولۍ دا ټول د همغه په اساس باندې سره ترتیب کړي او مخته وړي. که چیرې موږ دا ډول قوانین ونه لرو، نو نړیوال هیڅ کلم نشي کولای دا ډول هر اړخیز میکانیزم رامنځته کړي. تر هر څه لومړی دا مهمه ده چې اساسي قانون رامنځته شي. د اوسنی واکمنان چې دي
نو اوس په پښتنه زه یو پښتنه تاسو نو کوم چې د زینو شنون کو اندښنم دا خلکوم دا خبره پورته کړي ده، مثلا په دې تیرو دریو کلونو کې دا اول شول چې باید د طالبان حکومت یو اساسي قانون جوړ کړي، قسم چې طالبان او ویندویان دا خبره وکړي چې په یو اساسي قانون باندې کار روان دی، اما تر اوسه پورې پته نه لګیږي. اما د امر بالمعروف قانون ډیر ژر جوړیږي، توشیکیږي، نه پیغام منځوريږي او تطبیقیږي، ولې تمرکز په دې فرعي او وضعي قوانینو باندې ډیر دی تر هغه چې یو اساسي قانون موجود وي چې د هغه قانون په رڼا کې نور قوانین طرح او تصویب شي؟
دا ډیر واضح پیغام لري. اوسنی چارواکي د امر بالمعروف د قوانینو په شان د قوانینو د تطبیق کولو سره دوی غواړي چې نړیوالو ته وښيي چې موږ دا ډول سختترینه یا سختدریزه قوانین تطبیقو، که چیرې تاسو موږ په رسمیتونه پیژنئ. دا د رسمیت پیژندنې لپاره یو لابي ده چې دوی کوي او غواړي په نړیوالو باندې د افغانستان د ولس د حقونو په پایمالولو سره فشار وارد کړي، تر څو لکه ریچارډ بینیټ چې دا راپور جوړ کړی ده. زه خپل داسې فکر کوم چې د ریچارډ بینیټ دا راپور د اوسنیو چارواکو سره یو ډول مرسته کوي، تر څو نړیوال دې ته وهڅوي چې له دوی سره ډایلاګ شروع کړي، ډیپلوماټیک اړیکې ورسره پیل کړي، بلاخره دوی دې ته آماده شي چې په رسمیت باندې وپیژندل شي، او په رسمیت پیژندنه کې به بیا دوی هغه خپل شرایط ورته وړاندې کړي، هغوی به هم شرایط ورته وړاندې کړي، یو بل سره به توافق ته ورسیږي. نو زه فکر کوم چې د ریچارډ بینیټ دغه راپور طالبان او نړیواله ټولنه یو بل سره نږدې کوي، لری کوي نه، یعنی ځینې خلک به توقع لري چې دا به د دوی په خلاف راپور وي، ولې دا خپل دې ته زمینه مساعدوي چې طالبان د نړیوالو سره په یو میز باندې کینوي او بلاخره یو توافق ته ورسیږي، تر څو هغوی په رسمیت وپیژندل شي. بل دا چې دا د امر بن معروف کوم قانون چې جوړ شوی دی، کله چې اساسي قانون شتون ونه لري، نو کوچنی قوانین اصلا د تطبیق وړ نه دي. دا معنا نه لري ځکه ستا کوچنی قوانین یا وضعي قوانین چې جوړیږي هغه باید د لوی قانون پر اساس باندې جوړ شي، چې هغه ستا اساسي قانون دی. اساسي قانون په افغانستان غوندې هیوادونو کې چې هغلته ټول خلک مسلمان دي الحمدلله، هلته باید د تا اساسي قانون هم د قرآن په اساس باندې جوړ شوی اوسي، او بلاخره نور واړه قوانین چې ته جوړوي هغه به د اساسي قانون د مادو په نظر کې نیولو سره په هغه جزئیاتو سره به جوړوي چې د هغه سره په ټکر کې باید ونه اوسیږي. نو کله چې ستا اساسي قانون په هیواد کې نه وي، ته دلته د امر بالمعروف یا ځینې نور قوانین چې جوړوي دا اصلا له اصولي او له حقوقي نگاهه دا اصلا د تطبیق وړ نه دي.
تشکر آقای همدرد. آقای طایب، سه سال، بیشتر از سه سال از تسلط طالبان بر افغانستان میگذره و تا الان هنوز هیچ کشور رژیم طالبان را به رسمیت نشناختن، اما شما را از کشورهای همجوار و آسیای میانه خواهان تعامل با طالبان هستند و یک سلسله پروژه های اقتصادی هم برای افتاده با طالبان. این در حالی است که آقای بنیت گزارش خود منتشر میکنه، چقدر این گزارش در تناقض با تمام فعالیت‌های اقتصادی و تعامل کشورها با طالبان هستند. آقای همدرد به یقین است که گزارش آقای بنت بالاخره زمینه را برای یک گفتمان آماده می‌کند با طالبان. نظر شما چی است؟
خب متاسفانه که آنچه همسایه ها و کشورهای منطقه انجام میتن در تضاد با امو پرنسیب ها و اصول است که خودشان در چارچوب منشور سازمان ملل متحد و در کنونسین های مختلف که مثل افغانستان اونا الحاق کردن به او در تضاد است و یک استفاده جویی از یک وضعیت که متاسفانه بر سر مردم ما حاکم است به امو را در راه هستند. به این شامل ازبکستان میشه، شامل قزاقستان، چین و حتی پاکستان و ایران. اینا متاسفانه که از وضعیت میخواهند چیز ببرند و به هر ترتیبی که هست بتانند به امو منافع ملی خودشان یک چیز را تامین بکنند. اما آنچه که آقای بنت انجام میده یک دریچه حقوق بشری دنیاست. همین پلتفرم که آقای بلد دیروز گزارش ارائه کرد این کمیته سیوم مجموعه عمومی سازمان ملل متحد است که فقط و فقط به موضوعات حقوق بشری و حقوق یعنی وضعیت معیشتی به اون مورد کار میکنند. آنچه را که آقای همدرد میگن مسئله انگیجمنت یا همو تماس با طالبان ایرا همو اسیسمنت آقای سیمیخی اغلو رایش باز کرد که آنها سیمه شد در دوحه برگزار شد. این روزا چانزنی ها وجود دارد که قرار است نشست چهارم با وجود بیاید. شما خبر دارید که دو گروپ کاری هم ایجاد شد، یک گروپ کاری در مورد مبارزه علیه مواد مخدر و یک گروه کاری هم در یک عرصه دیگه و قرار است که گروه کاری حقوق بشری هم ایجاد شود. هدف این پروسه است که چطور بتانن افغانستان زیر سلطه طالب بیارن به جامعه جهانی در حال که حقوق مردمش هم به یک شکل بتانن دوباره احیا شود و مردم بتانن که نفس بکشن در این فضایی که طالب حاکم است. اون یک پروسه است که ادامه دارد. آقای بنت مستندسازی هایی که میتونه اگر این روز زمینه برش مساعد نشود فردا و پس فردا مطمئن هستم دامنگیر عامل نقض حقوق بشر میشه.
این شامل رهبران و تصمیم‌گیرنده طالبان هست. هرچند آقای طالب هرچند طالب علاقه دارن دست همسایی و کمک به سوی جامعه جهانی دراز کردن، اما خودشان در مقابل از کوچکترین عقب نشینی از موضع خود نکرده و کوچکترین خواست جامعه جهانی رو تا کنون برآورده نکردن. فکر میکنین که بالاخره یک راه حل در این زمینه به وجود بره؟ چون در حال حاضر یک آنچه دیده میشه و نظر میرسه یک بنبست است.
خب متاسفانه از فضای سیاسی حاکم در جهان طالبا استفاده اعظمی دارن. من بیشتر در این برنامه شما شنیده میکنم روز پیشنبه انتخابات ایالات متحده امریکا برگزار خواهد شد. به همین ترتیب جهان یک سری از کشورهای بسیار مؤثر مسئولیت های دارن که حتی بعضی مسائل برشان خیلی او اهمیت را که در گذشته داشته ندارن متاسفانه و طالب هم از این فضا استفاده اعظمی می کنه و متاسفانه در بخش منفی در نقض حقوق بشری مردم بری که فرصت ها را از مردم افغانستان بگیره. اگر می برای طالب بیترین رایی بود که برای روزی بکنه برای آرای مردم افغانستان و یک مشروعیت داخلی کسب بکنه از مردم افغانستان و بعد از دو برای دستری از این که چطور قوانین تعریف شده می داشته باشه این یکی که بخواه همه چیز به قرآن و به شریعت رفت بوده در حالی که افغانستان یکانه کشور اسلامی نیست. اکثریت کشورهای اسلامی همه بدون استثناء دارای قانون اساسی هستند و نظر به اون قوانین اینا به اونجا حکومت داری صورت می گیرد. اما متاسفانه که فضای فعلی افغانستان و در حقیقت فضای جهان طالبا را جسورتر ساخته و طالبا ادامه می تنید نقض حقوق بشریشان و این وضعیت را که متاسفانه گرفتن فرصت از مردم افغانستان، از نسل های آینده است. این متاسفانه ادامه میتونم. امیدوار هستم که به زیترین فرصت ما مردم افغانستان یک راه چاره در ازی بسنجیم، اگر نی چند نسل تاوانی را خواهد برداشت.
تشکر آقای طیب.
جناب همدرد صاحب، یو مهم بحث هغه دا چې طیب صاحب ورته اشاره وکړه چې په ټول اسلامي هیوادونو کې اساسي قوانین شته او نور حقوق هم ورکول کیږي خلکو ته، اما پښتنه ممکن د عام ولس سره دا وي چې ولې افغانستان په داسې یوې بېلګې باندې بدل شوی دی چې په دې نړۍ کې د ټولو هیوادونو سره توپیر لري. مثلا افغانستان اساسي قانون نه لري، مثلا افغانستان نظام په رسمیت نه پیژندل کیږي، داخلي او بهرنۍ مشروعیت تر پوښتنې لاندې دی، ملي سرود نه لري، پارلمان نه لري چې قوانین تصویب کړي او په هغه کې په یو شکل د اشکالو باندې د ولس رایه موجوده وي، او که یا د پارلمان سره ځینې طالب چارواکي حساسیت لري، هغه شورا نشته، هغه لویه شورا نشته چې په دین کې پی ټینګار شوی دی چې هر کار چې کوي په شورا باندې وکړي. یعنی ولې دغه افغانستان ولې دغه یو هیواد باندې بدل شو؟
ګورې کله چې په دوحه کې له طالبانو سره د زلمی خلیزاد د ټیم مذاکرات روانو، دوی یو طرحه سیاسي احزاب ته را رسولې وه، د جمهوریت چارواکو ته ولسمشر ته دوی سره شریک کړه، په هغو کې د سیاسي احزابو نظریات هم واخیستل. په هغو کې یو له غوښتنو څخه دا و چې د یو څه وخت لپاره به د دولت چارې طالبانو ته سپاري، دا چې دا مدت به درې کاله وي یا دا مده به درې کاله وي، دوه کاله به وي، څلور کاله به وي، دا خپل دوی ورته ټاکلې ده. امریکا او طالبانو په خپلو کې مذاکرات سره کړي دي. ولې په دې برخه کې ویلي وو چې په دې وخت کې به د سنا مجلس او یعنی ولسي جرګه او مشرانو جرګه دا به هم د تعلیق په حالت کې وي، دا به شتون ونه لري، اساسي قانون به همدغه قانون وي. ولې دوی به تطبیقوي که به نه تطبیقوي؟ هغه واقعي دوی ته ورکړی دا، دوی به دا حق هم نه لري چې پخوانیو مجرمینو ته جزا ورکړي. ولې که د دوی په دوران کې چا کوم جرم څه شی وکړه، د هغه حق لري چې هغوی ته مجازات ورکړي، یعنی د پخوانیو چارواکو د بندي کولو حق یې هم لا نه ده ورکړی. د دې ترڅنګ دا چې نړیوالو دوی بیرته راوستل، فکر کوم دا پښتنه خو اول باید له نړیوالو څخه وسي چې ولې داسې افغانستان بې سرنوشت او بې برخلیکه پرېښوده. دوهمه خبره دا چې د دوی دولت تر اوسه په رسمیت نه ده پیژندل شوی. کله چې یو دولت رسمیت ونه لري، نو په هغه کې قانوني اساسي، په هغه کې پارلمان یا مثلا مشرانو جرګه، ولسي جرګه، او په هغه کې دغه نورې برخې چې هغه په یو دولت کې باید شتون ولري، دا غوښتن معنا نه لري. د دوی د حکومت یا دولت نویت امارت ده. په امارت کې موږ تاسې پوهیږو چې مثلا دوی امیر المؤمنین لري، البته دوی ورته امیر المؤمنین وایي، په داسې حال کې چې نور اسلامي هیوادونه هغه نه مني د امیر المؤمنین په حیث باندې. امیر المؤمنین خو په دې معنا ده چې د ټولو په نړۍ کې څومره مسلمانان دي، د ټولو امیر باید اوسېږي، هغه ته موږ تاسې امیر المؤمنین ویلی سو. ولې دا چې د دوی په امارت کې چې خپل مشر ته امیر المؤمنین خطاب کوي، په دې خاطر باندې د دوی دغه د دولت چارې چې دي د یو نفر په لاس کې دي، ټول واک د یو نفر په لاس کې ده، د هغه امر قابل د تطبیق ته پارچا باندې، یعنی هغه دیموکراتیک فضا چې هلته د خلکو نظریات پکې واورېدلی سي، حتی اسلام چې ورته ویلي دي چې یو بل سره په چارو کې مشوره وکړي، هغه د مشورې دغه هم تر ډېره پورې ارزښت نه لري. بدبختانه باید وویلی سي، ځکه که مشورې پکې ارزښت درلوده، د اوسنیو چارواکو کې ډېر دې طرفداران دي چې باید نجونو مکتبونه، د نجونو پر مخ باندې د ښوونځیو دروازې باید پرانستل سي، خو د دوی نه مشوره اورېدل کیږي نه غږ اورېدل کیږي، ځکه چې دوی دا فشارونه چې لا ډېر کړي دي په همدې خاطر دي، تر څو نړیوال دې ته مجبوره کړي چې د افغانانو چې کوم شکایتونه او چیغې شروع کړي دي، افغانانو هم په وطن کې، هم له وطنه د باندې، هم د نجونو ژړاګانې او چیغې چې پورته شوې، دا یو ډول په نړیوال باندې فشار راوړي، تر څو نړیوال دې ته حاضر سي چې دوی په رسمیت وپېژني. بلاخره اصلي هدف په رسمیت پېژندل دي، له هغه وروسته به بیا دوی دغه په قانون باندې کار کوي. زه باور لرم چې پر دې شاته دوی په اساسي قانون هم کار کړی وي، تر ډېره به کار پرې کړی وي، ترې واده به آماده کړی هم وي، خو اعلانوي نه، تر هغه پورې به دوی نه اعلانوي، تر څو چې دوی سره نړیوال په یو میز باندې کېنني او د رسمیت پېژندنې دغه پروسه یا بهیر پیل نه سي، یا هغه وعده چې دوی کړې وه په هغه طرحه کې چې په دوحه کې مذاکرات لا روان وو، فاینل یا نهایي سوی نه وو، او سیاسي عذاب ته راوړي وو، په هغه کې دا هم وو چې یو ګډ شموله اسلامي دولت پر رامنځته کیږي او په دې کې به یو عالی شورا موجوده وي چې په هغه کې به د طالبانو نمائندگان هم وي، د نورو سیاسي جهادي تنظیمونو مشران به هم وي پکې، او د جمهوریت له مشرانو څخه هم یو څو نفر پکې په نظر کې نیول شوی چې هغوی هم باید اوسیږي، تقریبا له شلو څخه تر دیرشو نفرو.
دا د چا طرحه وه؟ دا چا طرحه
وه؟ دولت د عالی شورا به له شلو تر دیرشو نفر وي، او د دوی په واسطه باندې به راتلونکي کاندیدان نهایي کیږي، بیا به په د ټاکنو په شکل باندې
راځي،
لکه د ایران په شکل داسې یو سیستم یې غوښتل چې رامنځته کړي.
همدر صاحب، دا د چا طرحه وه؟ دغه طرحې جزئیات چې تاسو شریک کړل چې په دغه شکل یې که څه هم چې وخت اوس تیر شوی د نظام هم لاړو،
دا طرحه د زلمی خلیلزاد د ټیم له خوا څخه ډاکټر صاحب عبدالله ته، ولسمشر اشرف غنی ته، پخواني ولسمشر اشرف غنی ته دوی ته ورکړل شوی وه. د ډاکټر صاحب عبدالله له خوا لمونږ سره د احزابو د نمایندګانو په حیث شریک شوه، زمونږ نظریات یې پکې وغوښتل. په هغه وخت کې زه د سولې ملي مسالې عالي شورا کې د سیاسي احزابو د ستراتیژي او پالیسۍ د کمیشن منتخب مشر وم، نو موږ بیا د خپل احزاب په نمائندګۍ سره خپل نظریات هر څور سره شریک کړي دي، خو بدبختانه هغه زموږ نظریات هم ټول تر خاورو لاندې سو او هغه تطبیق هم نسو، او داسې یو حالت رامنځته شو چې نو د دوی هغه د سولې پروګرام نتیجه ورکړه، او هلته د امریکې ځواکونو یو څه عجله وکړه چې په اوکراین کې بوختېدل، نور ځایونو کې بوختېدل، افغانستان هم همداسې بې برخلیکه پرېښوده. د دوه پروسه تقریبا ناکامه پروسه سوه، صحیح ده چې طالبان یې راوستل، د هغوی لپاره په ګټه تمامه سوه، ولې په ټوله کې د افغان ولس او د جمهوریت لپاره او د افغانستان د راتلونکي لپاره دا یوه ناکامه پروسه وه چې تمامه سوه.
بله، تشکر آقای همدرد. فقط 8 دقیقه به ختم برنامه مانده. جناب آقای طایب، شما بیشتر اشاره داشتین به اینکه شاید یک نشست بعدی در دوحه هم برای بفته. پس از اینکه در نشست سومی جامعه جهانی و یا سازمان ملل متحد که گردانندگی و میزبانی را به عهده داشت، با خواهش طالبان تمکین کردن و آجندا را تغییر دادن، به این معنی که در اون نه فعالان حقوق بشر و نه فعالان حقوق زنان اشتراک داشتند. فکر میکنین یک نشست بعدی دوحه بدون اشتراک طرفها، بدون اشتراک نماینده های مردم افغانستان، به یک نتیجه ملموس دست خواهد یافت؟
آسی میشه بیا که از دلایل کلی همون پروسه انتقادات خیلی زیاده است که متوجه همون راوندی سی نشست شد که ملل متحد با مذاکره‌ای که با طالبا کرد و در بدل حضور هیئت طالبا متاسفانه از بعض مسائل گذشتی باعث انتقاد شدید اکثریت کشورها، فعالین حقوق بشر و به همین ترتیب جناهای مختلف مردم افغانستان شد. از او خاطر پروسه یک ذره به کندی پیش میره، اما این بار تلاش خانم معاون سرمنشی که در این پروسه شریک است، فکر میکنم نیست که در پهلوی ازی که طالبا را متقاعد به این بکنن که بخش زیروند باشن، در این زمان آنمو همه شمول بودن پروسه را به یک شکل تأمین بکنن تا این که مورد انتقاد هم کشورهایی که قبلا انتقاد کردن و هم مردم افغانستان که از هر گوشه و کنار جهان این پروسه را به انتقاد گرفتن فکر یک چیز بشه. اما هدف اصلی در اونجا نمو مسئله تعیین یک نماینده ویژه است برای ازی که بخش ناتمام موافقتنامه دوحه را که پیشتر میمانتان یاد کرد، اگر بتانند که اون مذاکرات از سر بگیرند و یک نظامی را که خاص مردم افغانستان و اکثریت جناهای سیاسی موجود و به همین ترتیب زنان و دختران در افغانستان بتانند که این به همون مسیر سوق بتن و اگر موفق شود طرح آقای تیمورزیوغلو میتونه که بازانمون راه گشا باشه برای ازی که ما یک افغانستانه که شریک جامعه جهانی، شریک مطمئن جامعه جهانی باشه و در این زمان در داخل افغانستان مردم افغانستان هم از نگاه مشروعیت دادن به همون شکل حکومت داری که هست و هم از نگاه حقوق و آزادی های اساسیشان تا یک جای بتانن که نفس بگیرن.
تشکر آقای طایب.
جناب همدرد صاحب، د دوحه د غونډې یادونه وشوه، یو څه خبرونه خبره شول چې
په ترکیه کې هم یو غونډه شوې ده د بندو دروازو تر شا او د دغه غونډې جزئیات د خلکو سره شریک شوی نه دي. تاسو په دې اړه څونه معلومات لرئ؟ دغه غونډه چا جوړه کړې وه او هدف یې څه؟
زه فکر کوم دا ډول سایډ لاین سایډ میټینګز ورته ویلای شو یا وزیمی د څنګه جلسې یا ناستې ورته ویلای شو، دا دومره ګټورې نه دي. ولی یوازې د اوسنۍ واکمنانو د جمهوریت د چارواکو ترمنځ هغه د دوستی فضا حاکم اول دی چې د اصلي خبرو لپاره چې بیا کله شروع کیږي، او د امریکا او د نړیوالو د ملل متحدو د دوی په منځګړیتوب به شروع کیږي. د هغه لپاره د زمینه مساعدولو لپاره یا زمینه برابرولو لپاره به یو څه ګټور وي. نور داسې نتیجه له دې څخه نه اخیستل کیږي چې پخوانی چارواکي له اوسنیو واکمنانو سره یوې پریکړې او حلارې ته ورسیږي او هوکړه وکړي. دا صلاحیت نه دا خوا لري نه هغه خوا لري، دا پریکړه دوی نشي کولای. کله چې دوی یو بل سره په دا ډول ناستو کې یو بل سره ګوري، لکه په ترکیه کې چې ناسته کړې وه یا په دوبۍ کې کله کېدای شي ناسته وکړي یا په اروپا کې ناستې کوي سره، دا یوازې هغه د اړیکو د نږدې کولو او د واټن د راکمولو لپاره ګټور تمامېدلی شي.
دلته د اړیکو مسله ګورئ صاحب، دلته د اړیکو مسله او د دوستۍ د فضا د رامنځته کولو مسله ځکه مطرح نه ده چې په تېرو دریو کلونو کې د طالبانو د حاکمیت سره سم د طالبانو دریځ ډېر واضح ده. هر هغه څوک چې له افغانستان بهر اوسیږي او ځانته سیاستوال وایي، راځي شي باید دی وکي او په خپل کورو کې د کینی خپل ژوند کې. دلته خو هیڅ کله د طالبانو لخوا داسې یو څه نه دی ویل شوي چې موږ دوی سره غواړو مذاکره وکړو، خبرې کوو، دوستي فضا رامنځته شي. دغه فضا چې رامنځته شوه بیا موږ دوی سره کینو، بیخي منتفي ده د طالب له ادرس نه.
فقط دو دقیقه وخت داره نه قایم در
دا صلاحیت نه دی طالب ده، نه دی جمهوریت ده، نه دی بلچا ده. دا صلاحیت دی افغان ولس ده. طالب بننوي سبا بنوي، لکه څنګه جمهوریت شل کاله وو بیا نه وو. افغانستان د انقلابونو هیواد ده، دلته دولتونه چپکیږي، ځي خلک، ځي نور راځي، حکومت کوي. افغانستان د افغانستان دی ولس ده، دا نه دی طالب ده، نه دی جمهوریت ده، نه دی کمونیست ده، نه دی خلقي ده، نه دی بل ده، نه دی بل ده. دا د افغان ولس هیواد ده. د افغانستان ولس به دلته دایمي پکې پاتې وي چې هر افغان وي، ټول افغانستان دی هغه ده. د چارواکو نه، د چارواکي بننوي سبا بنوي. ولی په ټوله کې دا دریز د اوس لپاره د دې لپاره ده تر څو دغه د مذاکراتو سیستم بیخي له منځه یوسي. دوی خپل کوکک وکړ چې چارواکي راجذب کړي، یو څو چارواکي ورغله په همدې شکل د دې لپاره چې وطن یې یادېده، خپلې کورنۍ یادېدلې، لاړه وطن کې اوسېږي. په همدې شکل کارتونه یې ورته ورکړي چې دوی محافظت باید وسي. که څه هم ځینو بیا وروسته شکایتونه درلودل د چا ځمکې غصب شوی وي، چا سره زور زیاتی شوی وو، ظلمونه پی شوي وو، بالاخره شکایتونه تر نړیوالو پورې ورسېدل، رسنیو کې رسنی شول. نو دا چې دوی دغه کلک دریځ رانیولی ده، دا په دې خاطر تر څو مقابل لوری دې ته آماده کړي چې اوس موږ قوت کې یو، له تا سره اصلا مذاکره نه کوم، راځه مهرباني وکړه، زما د حکومت تر چتر لاندې قرار په کور کې کښېنه. فرض کا زه د یو تعلیم یافته ځوان په حیث باندې زه وطن ته لاړم، که چیرې زه مثلا یو ډېر لوی چارواکی وای په جمهوریت کې، که څه هم کار کړی ده خو په هغه سطح نه وو چې تصمیم ګیري په سطح باندې اوسېږو، ولې که زه چیرې لوی چارواکی اوسېږم، تعلیم یافته اوسېږم، زه د دې خوب او ارمان ولرم چې یو وخت کې زه باید د افغانستان ولسمشر شم. آیا زه بیا راځم قرار په کور کې کښېنم که غواړم د افغانستان لپاره کار وکړم؟
تشکر.
دې خبر ده چې زه په افغانستان کې په راکټ ډول سره نه کښېنم،
وقت کم ده جناب اندر شکر راپورون نور
بینه افتا. تشکر از هر دو مهمان محترم جناب آقای طایب، آقای همدرد که با وجود مصرفیت ها در برنامه با ما بودن، نظر خود با ما و شنوندگان قسمت کردن. وقت خوش بر هر دو مهمان محترم تمنا داریم. در لحظات آخر برنامه در رابطه با گزارش تازه گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر، همکار ما گزارش در جزئیات تهیه کرده که با هم میبینیم.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان، روز جمعه گزارش جدید خود را درباره وضعیت بشری در افغانستان به اعضای 79 امین مجمع نشست عمومی ملل متحد ارائه کرد و گفت که در 3 سال گذشته وضعیت بشری در این کشور بدتر شده و یک طرح جامع برای جلوگیری از گسترش این وضعیت نیاز است.
After more than 3 years of Taliban rule,
پس از گذشت بیش از 3 سال از حکومت طالبان، طبق گزارش من، وضعیت حقوق بشر همچنان رو به وخامت است. برخی تحولات مثبت در برخی زمینه‌ها ادعا می شود، مانند مبارزه با مواد مخدر. اما همچنان لعن پرخاشگرانه‌ترین گروه به نظر می رسد به طور فزاینده حاکمیت ملی را تحمیل می کند، التزامات حقوق بشریشان را نادیده می گیرند و همچنان همکاری و دسترسی من با آن کشور را رد می کنند.
او همچنان گفت که وضعیت حقوق بشری به ویژه زنان، دختران، کودکان و اقلیت‌های قومی و مذهبی افغانستان در این کشور نسبت به هر زمان دیگر وخیم شده و هشدار داد که اگر وضعیت همین گونه ادامه یابد، روند مهاجرت‌ها افزایش می‌یابد.
Afghanistan remains the only country in the world.
افغانستان تنها کشوری در جهان است که در آن زنان و دختران نمی توانند از تحصیلات بالاتر از صنف ششم برخوردار شوند و اکنون بیش از 3 سال است که زنان در تمام جنبه‌های زندگیشان تحت تأثیر محدودیت‌های طالبان قرار دارند. اخیراً یک قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر فهرست گسترده‌تر از محدودیت‌هایی را که آشکارا حقوق زنان و دختران را نقض می‌کند در افغانستان توشیح کرده اند.
از جانب دیگر، نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد، از گزارش جدید ریچارد بنت حمایت کرده و ضمن انتقاد از ادامه محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران، خواستار به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در این کشور شده است.
ما کاملا از سفارشات مطرح شده در گزارش گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر ملل متحد حمایت می‌کنیم، به علاوه بر تقاضا برای به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی، خواهان ایجاد یک مکانیزم پاسخگویی مستقل در افغانستان هستیم.
فائق از تلاش‌های استرالیا، کانادا، آلمان و هلند برای کشانیدن طالبان به محکمه بین‌المللی استقبال کرد. اخیراً استرالیا، کانادا، آلمان و هلند در نیویورک اعلام کردند که آنان این روند حقوقی را آغاز می‌کنند که می‌تواند با نشست استماعی در محکمه بین‌المللی عدالت در هاگ منتج شود.
ما هم از این طرح جدیدی که ارائه کرده به جهان استقبال میکنیم و جهانیان میخواییم که در مقابل تمام ظلم و جنایت طالبان استادگی کنند و در کنار مردم افغانستان بیستند.
طالبان همواره گفتند که حقوق زنان و دختران در افغانستان بر اساس احکام شریعت اسلامی تامین است و نیز محدودیت بر کار و آموزش زنان و دختران را موضوعی داخلی افغانستان عنوان کردند. ریچارد بنت در حال این گزارش خود را با اعضای سازمان ملل متحد شریک کرد که طالبان در جریان امسال از سفر او به افغانستان جلوگیری کردند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به تاریخ 20 ماه آگوست در مصاحبه با رسانه آلمانی دویچه وله دلیل ممنوعیت سفر بنت را تبلیغات وی علیه حکومت طالبان بیان کرد. سحر عظیمی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
شنوندگان عزیزی، بود داشته های برنامه روک و راست. سپین خبری که در همینجا به پایان رسید، وقت خوشی برای شما تمنا داریم.
برون دوستان هم مقدم اجازه را که تر بلخ برامونه چی بیا هم استاس و خدمت تحضیلی گو بخواه کنم. افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبری اعلان مو د واشنگتن له استودیوګان
سلامونه ستړي مشي
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیب یم
زه ګالیا رانا نورستانه یم
زه احسان لاریب زه یم
سیمه او نړۍ په وروستیو حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبریالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستی حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د ورستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې